السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي ته مازیګر 5 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2019 کال د مېش پاره سمنېټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته بیان زمو همکار بشیر غواخته
پاکستان وای امریکا 50 پاکستانیان وستلی دي په پنجاب کې وی چاودنې شل کسان زخمیان کړي او سعودي عرب او ایران په سیمه کې د پرختیا ایجنډا پر مخ وړي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل وایي له امریکا څخه وستل شوی 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلی دي نوموړي نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل
د امریکا لخوا د پاکستانی وګړو د ډیپورټېدو مسله د دوه ملکونو په ایجنډا کې د تیر څو وخت نه شامل ده. د پاکستان دریس په دې حق له ډیر واضح ده چې صرف هغه کسان به پاکستان قبلوي چې د ټاکلې مودې نه زیات وخت یې په امریکا کې تیر کړی وي او بل دا چې حکومت د دغه کسانو تصدیق وکړي چې واقعي دوی د پاکستان سره تعلق لري.
ډان ورځپاڼې د خپلو سرچینو له خولې لیکلي چې وستل شوي اکثره هغه خلک دي چې د ویزو موده ختمه شوې وه او بیا هم په امریکا کې پاتې وو. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبې صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج ته نن هم دوام ورکړی دی. ډاکټرانو له پرون راهیسې په ټولو صوبه کې مظاهرې پیل کړې او وایي تر څو د صحت وزیر هشام انعام الله له دندې نه وي لرې شوی دوی به احتجاج ختم نه کړي. د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیګا مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه باید عدالتي پلټنې هم وشي. بلخوا هشام امان الله بخنه غړم هشام انعام الله د مې په 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې پر د لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې پر کم ډاکټرې تشدد نه وکړي. هغه دا وګړه چې دوی د روغتیا په برخه کې اصلاحات غواړي او خند جوړونکو ډاکټرانو پر ضد به کاروایی کوي. نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یو چاودنه کې شل کسان زخمیان شوي دي. د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه دا چاودنه په یو بینک کې شوې ده چې له وجې د بینک ودانی په بشپړ ډول ویجاړه شوې ده. ځینو مطبوعاتو لیکلي چې ابتدایي معلومات ښیي چې چاودنه د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې رامنځته شوې خو لا هم چارواکو د چاودنې د کره سبب په اړه معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلی لخوا په خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره د چوکیو زیاتولو وروسته اوس د قبایلي ضلعو ټاکنې په خپل وخت کېدل په شک کې ښکاري. دا ټاکنې د جولای په 2 ته پلان شوي وو. د جنوبي وزیرستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو کمیشنر آصف خان خټک نن مشال رډیو ته وویل دوی د ټاکنو لپاره تیار دي خو کېدای شي دا انتخابات وځنډېږي. د قبایلي ضلعو څخه د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی لپاره 16 سیټونه منل شوي وو. د مې په 14 پارلمان پایین کې د ترمیم په کولو سره د دې سیټونو شمېر 40 ته زیات کړ. د پاکستان حکومت د هغو الوتکو لپاره خپل فضا د مې تر 10 پورې د بندې ساتلو پریکړه کړې چې هند ته ځي. د پاکستان هوانه وردی یا سیول ایویشن اتارټي وین مصطفی بیگ نن رویټرز خبري رانس ته ویلي چې تر دغې تاریخ وروسته به بیا فیصله کیږي چې هوایی لار همداسې تړلې وساتي او کنه. پاکستان د هندوستان پر لار خپل فضا د فروری په میاشت کې تر هغه وروسته وتړله چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خراب شوې او د یو بل جنګي الوتکو د غورځولو ادعا وکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې له پاکستان غوښتي وو چې د افغان الوتکو ته هند ته د تګ اجازه ورکړي. په کابل کې د امریکای سفارت نن په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د ټاکنو کمیشن لخوا د پارلمان لپاره د کابل ولایت د رایو پایلې اعلانول ستایلې دي. سفارت په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو کمیشن دی اوس د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د کابل ټاکنو نتایج پرون اعلان شول. د امریکای سفارت زیاته کړې چې په دې کې د بجټ لپاره درخواست ورکول د ضروری کارکونکو ګمارنه او د امنیتي برخې وزارتونو سره هماهنګي ساتل شامل دي. په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت غږ شوی چې د خلکو د رایې او د حق په ښه توګه ترسره کونې لپاره د خپل برخه کار وکړي. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخل وای دوه پنجابي وګړي چې د داعش وسلوالې ډلې غړي دي د کورنۍ د درو مېرمنو نهو ماشومان سره یو ځای افغان ځواکونو ته په اچین ولسوالۍ کې تسلیم شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي څانګې نن په خپره کړې خبر پاڼه کې د والي له خولې ویلي چې نهه نور طالب او داعش وسلوالې هم په بېلابېلو عملیاتو کې نیولي دي. دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د خبر پاڼې تر مخه ورسره 3,116 کیلو چاودیدونکي مواد نیول شوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل سره په کابل کې وکتل. د ولسمشر غنی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پورزل د سولې په برخه کې د هر قسمه همکاري ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د سولې لپاره د سیمه ییزې همغږۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی نن هندوستان ته تللی. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې داوودزی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې کوي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حمله د حکم ورکولو تور پر کړی چې د سعودي د تیلو پر ذخیرو شوی و او زموري د یمن حوثي یغانو منلی و. د سعودي د دفاع مرستیال وزیر خالد بن سلمان د مئی په 14 په ټوټر لیکلی چې د دې برید لپاره حوثي یغان ځکه کارول شوی چې په سیمه کې ایران خپل د پراختیا ایجنډا عملی کړي. ایران په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په تیرو وختونو کې د حوثیانو ملاتړ رد کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم تاسو زموږ له همکار احمد الله څخه د پیسو بای او موسم حال اوریدئ شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو پاؤنډ 104 اتیا روپۍ شل پیسې او 105 اتیا روپۍ، یو ایرو 107 روپۍ شپېته پیسې او 107 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 15 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 8.5 روپۍ شل پیسې او 8.5 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 4 اتیا پیسې او 1 روپۍ 6 اتیا پیسې، او 300 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 290 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم شل، په بنو کې بزیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، او په کوټه کې بزیات نه زیات 26 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وی.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې په یو ډاکټر د صحت د صوبایي وزیر د محافظینو د تشدد په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په مقابله کې ای روپۍ نور هم غورځېدلې ده.
د پاکستان د روپے قدر با غورځېږي د ډالر په مقابله کې، ولې چې ډالر په ګرانۍ کې چا سره وي او چا سره وي دا زیات د بانکونو سره وي.
د قبایلی ضلعو د راروانو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي حکومت د جولای په 2 کېدونکي انتخابات نه ځنډوي.
مو بحثیت یو کاندیډیټ یا یو د وزیرستان سره له د تعلق لارین کی په هیڅ دغه ډیماند دی چې دل دغه حلقه بندې په زر نظر وکړو د الیکشن د ډیر نه ځنډوي.
او یو غیر سرکاري اداروي په خیبر پختونخوا کې لپینزم جماعت وروسته یوازې 10% جنکې وړاندې تعلیم حاصلوي.
معشومان یاد دا سرکاری اعداد و شمار کی لگاد اسکولوں اسکول تلو پہ عمر کے باہر دی پائے کہ وہ یہ چشپیتوں والے سلو سپیتوں پر معشومان جی نے کہ چیزیں داد اسکولوں نے بار دی.
دا مشال ترسن یہ واو تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی په خیبر ټیچنګ اسپیټال کې په یو ډاکټر د روغتیا د صوبای وزیر د محافظینو د تشدد د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او د احتجاج په توګه د ایمرجنسی نه بغیر په اسپیټالونو کې د کار نه کولو ویلي. بلخوا د روغتیا وزیر ډاکټرانو ته خبرداري ورکړې که د اصلاحاتو په لار کې خنډان جوړوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه وروستي معلومات د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه پختلی.
کل دا هړتال نن هم دویم ورځ ده چې دغه دوام لري په ټوله خیبر پښتونخوا کې. لږ شېبه وړاندې مونږ د پېښور چکنلی هسپتال لیډی ریډینګ هلته کې دغه ټول ډاکټران د پېښور رایو د شوید هات آباد میډیکل کمپلیکس، د خیبر ټیچنګ هسپتال او د ال آر ایچ او په دغه کې هغه د هړتال اعلان کړو احتجاجونه وکړ، نارې ووهلې انتظامیه خلاف او د حکومت خلاف، او د دوی په وینا چې دوی اوس صرف د ایمرجنسي د کار جاري ساتلې ایمرجنسي سکیورټي کوي، او نور څومره چې وارډونه دي او پی ډی دي هغه کې دوی کار نه کوي، تر هغه به د خپل دوی هړتال جاري شي تو کار بنه کې تر سوچ ردی وختن نه منل شي.
دغه تا مریضانو ته سم مشکلات دي، خلک سوای په سپټالونو کې
بالکل مریضان ډېر انتظار غلم او دا د پیښور بلکې ردی سبي لوی سپټال دی، نو دلته کې د قبایلی ژوندونه د ملکن د ډیر نه دیو زبل د خلک راځي، نو ها خلک راغلو چې کوم مریضانو سره خپل خپلوانو غیر ډیر جات اندېخونو چې دیمه درېمه روز دردی چې دا ډاکټرانو هړتال لې په وډونو کې وته مریضانو پرتبي چاته پرشن لیکل شي دي چې شوي دي نه ټیسټونه کیږي نه ورته ډاکټرانو د ملنه لپاره دارولې کې نوی ډیر جاستونو سره مقصد حکومت هم غوښتنه کوي چې ردی ډاکټرانو ووري او ډاکټرانو هم غوښتنه کوي چې ردی مریضانو ته ووري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
جمهوریت
په پوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وای د امریکا لخوا ډیپورت کړل شوی 50 پاکستانیان تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دي، او حکومت په هغه کسان قبلوي د کوم چې کورنیو چارو وزارت یو پاکستانی په هیڅ تصدیق وکړي. دا پاکستانیان په داسې حال کې خپل ملک ته استول شوی دي چې په دې وروستیو کې امریکا او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل کړي چې ویزې ورکولو په حق لپاره پرې بندیزونه لګول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د زیارت پورس 19 خبری غونډه ته د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل حکومت به صرف هغه کسان قبلوي کم چې د پاکستان وګړي وي او کورنو چارو وزارت یې تصدیق وکړي. د امریکا لخوا د پاکستانی وګړو د ډیپورټ کېدو مسله د دوه ملکونو په ایجنډا کې د تیر څو وخت نه شامل ده. د پاکستان دریس په دې حق له ډیر واضح ده چې صرف هغه کسان به پاکستان قبلوي چې د ټاکلي مودې نه زیات وخت یې په امریکا کې تیر کړی وي، او بل دا چې حکومت د دغه کسان نو تصدیق وکړي چې واقعي دوی د پاکستان سره تعلق لري. د پاکستانیان په داسې حال کې خپل ملک ته استولې شوې دي چې د ورستیو کې امریکا پاکستان د هغه لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړو چې ویزی ورکولو په حق لري پری بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت تر مخه د دې بندیزونو باوجود په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې اړوند څنګه بیا هم کار کوي. پخوانی سفیر او د بارنو چارو پو آصف دورانی وای د یو تن تصدیق کول چې واقعي پاکستان سره تعلق لري او کنه په دې وخت لګي، خو دې سره سره امریکا له هم پکار دي چې کڅوک ډیپورت کوي نوډومبې دي د پاکستان کونسلګری ته دغه کسانو پورې رسایي ورکوي.
امریکا یو څوک چې ډیپورت کوي پکار دي چې قانوني جواز راکړي. زموږ امبسی د هلته واشنگټن کې او کونسلګر لرو، هلته کونسلر اکسس کې ملاو چې دا کوم کسان چې نیول شوي او دا معلوم شي چې دا غوي خلاف څه جرم.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مې په 14مه د خامی اسمبلی د خارجه چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي وو امریکا لخوا په ویزه ورکولو لګیدونکي محدود بندیزونه د عام وګړو لپاره نه، بلکې د داخله چارو وزارت د دریو افسرانو لپاره دي. د نوموړي وینا وا د یاد وزارت په افسرانو د بندیزونه ځکه لګول شوی دي چې د امریکا لخوا شړل شو غیر قانوني پاکستانیانو قبلولو کې دوی د ځنډ نه کار واخستو. بلخوا د پاکستان داخله چارو وزارت دریز لري چې داسې وګړو د قبلولو نه وړاندې د قانون مطابق د دوی د شناخت تصدیق کول ضروری وي، نو ځکه پرې وخت لګي. د 2013 کال په فروری میاشت کې پارلمان ته وړاندې کړی شوی شمیرې تر مخه چې 2015 نه تر 2019 کال پورې د نړۍ د مختلفو ملکونو نه 9000 پورې پاکستانیان ډیپورت کړی شوی دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالر نرخ په بره روان دی، او د اقتصادي چارو د ماهرینو وینا ده چې دا د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرض د معاهدې وروستو د نرخ پر کېدل دي. د دوی وینا ده چې کله پاکستان ته د IMF څخه پیسې راشي دا نرخ به نور هم بره وخیږي او له دې به ګرانی نور هم زیات شي. په پاکستان کې دا وخت روپۍ په مقابله کې د ډالر څه نرخ دی او د دې بس اثرات وی له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر نور تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د یو شخصي بینک یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پرون په انټر بینک د پاکستانی روپی په مقابله کې د ډالر نرخ یو سل ویخت روپی 50 پیسې وو، خو نن د زیارت په ورځ دغه نرخ یو سل اته سل ویخت روپو ته ورسید. ویل کېږي چې د ډالر نرخ په بره د خطو په وجه د کرنسیو په مارکیټونو کې ډالر نه خرڅول کېږي. مشال ریډیو چې په پېښور او اسلام آباد کې د کرنسیو کاروباریانو څخه په دې اړه وپوښتل نو وینا یې وه چې د دوی سره ډالر نشته. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام موتی وویل چې دې وروستیو کې پاکستان له IMF سره لوزنامه کړي، نو ځکه دا نرخ یو دم بر وخت او کله چې پاکستان ته دا پیسې میلاو شي نو دا نرخ به نور هم بر وخیږي.
د IMF سره د معاهده شوې ده پاکستان د روپۍ د قدر یعنی کې ویلیو په اړه کې، نو د پاکستان د روپۍ قدر به غورځيږي د ډالر په مقابله کې. ولې چې ډالر به ګرانه چې چا سره وي او چا سره وي دا زیات د بینکونو سره وي. بینکونو چې کوم خلک ناست وي هغې هم د بینکونو چې کوم روپۍ دي هغې ارزانې والی ذاتی طور باندې او هغه ګرانې خرڅوي چې په بینکونو کوم روپۍ پرتې وي هغې کې خپل حصه واچوي او هغه تباو کړي کله قیمت سیوا شي نو هغه خرڅوي. نو په پاکستان د ډالر چې کوم بحران دی دا به د IMF سره د معاهده نه پس ډېر زیات اوس یعنی کړکېچن کېږي.
مشال ریډیو سره خبرو کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق وویل د ډالر د نرخ په سیوا کېدو به ګراني نوره هم سیوا شي او د دې نیخ په نیخ اثر به په غریب ولس پرېوځي. د مئی په 12 د پیسو نړیوال صندوق یا IMF خپل جاری شوی یو بیان کې ویلي وو چې د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته د 6 ارب ډالر قرض ورکولو باندې سلا شوي. بل پلو د شروع په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ شوې غونډه کې د خزانې د سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ د ډالر نرخ قابو کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې شوه. په دې کمیټه کې د سټیټ بینک گورنر هم شامل دی او دا به هغه وجوهات لټوي چې ولې د ډالر نرخ سیوا کیږي او د دې د کمی لپاره به اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د اختر وروسته د حکومت خلاف تحریک پیلولو اعلان کړی دی. زرداری د مې په 15 په اسلام آباد های کورټ کې د جعلي اکاونټونو مقدمې اوریدونکو وروسته خبریالانو ته وویل چې احتساب اداره نیب او معیشت په یو ځای نشي چلیدی، خو واکمن تحریک انصاف ګوندوایي زرداری د خپلو شخصي ګټو لپاره د تحریک شروع کولو خبرې کوي. نور تفصیل د ګل ایاس نور.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد های کورټ کې د جعلي بینک اکاونټونو مقدمې سماعت وروسته خبرانو ته ویل چې د حکومت ضد تحریک به په پارلمان کې نه بلکې په سړکونو چلوي. آصف علي زرداری ویل چې د احتساب په نامه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
ولې دومره مقدمې درج شوې دي؟ حکومت اندازه ده ځکه یې دومره مقدمې جوړ کړي دي. ضمانت زما جمهوري او قانوني حق دی، هغه به زه اخلم. بلاول بټو د شهید بیبي او زما زوی دی او له دې سختو به تیریږي. د موجوده او پخوانی حکومتونو د ټیکس معافی په سکیم کې هیڅ فرق نشته.
آصف علي زرداری زیاته کړ چې احتساب اداره او معیشت یو ځای نشي چلیدي. دا وخت د آصف علي زرداری ضد د درغلیو ګڼ شمېر مقدمو اوریدنې په عدالتونو کې روان دي. اسلام آباد های کورټ د مې په 15 نیټه د آصف علي زرداری پر ضد شپږ مقدمو کې عبوري ضمانت منظور کړ. زرداری وایي موجوده حکومت د ادارو په ذریعه انتقام اخلي، خو په قومي اسمبلی کې له دیره د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي صاحبزاده صبغت الله مشال اړیته وویل دا د اپوزیشن ګوندونو جمهوري حق دی چې تحریک یا احتجاج وکړي، خو په ایوان کې د دوی ګوند اکثریت دی.
سنجیدګۍ سره خو زما په نظر دا چې خاص خبره نشته، ځکه چې په دې وخت کې عوامي قوت د پاکستان پیپلز پارټۍ سره نه دی او د هغې بنیادي وجه دا ده چې عوام د پاکستان دا محسوسوي چې را د زرداری صاحب یا د هغه د نورو ملګرو تحریک چې دی نو دا د پاکستان د مفادو دپاره نه دی، دا د پاکستان سالمیت دپاره نه دی، دا د هغه ذاتي د هغو ذاتي سیاسي ګټو دپاره دی. ځکه د پاکستان عوام په دې باندې پوه شوي دي او هغه د هغو د بیان ته ډېر په سنجیدګۍ سره نه ګوري.
د پارلمان غړي صاحبزاده صبغت الله زیاته کړه چې د اپوزیشن ګوندونو دا خبره ناسمه ده چې حکومت د ادارو له لارې انتقام اخلي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون خبریال او د سیاسي چارو شنونکي نامله خټک وایي چې د پیپلز پارټۍ نه علاوه نورو ګوندونو هم د حکومت مخالف تحریک شروع کولو خبرې کړې وي، خو عملي یې نه کړې.
خپل ځان ښکاري چې هغه جیل ته روان دی، ځکه چې کم دا فیک اکاؤنٹس کې سیدا تمرا غټ کې سی کې پاګه کې نیپ کارا ویلی دی چې منګا دا آصف علی زرداری نور تفتیش نه کوو ځکه چې دا غ خلاف چې څومره ثبوتونه دي هغه 100% مونږ ته ریسیو شوې دي چې دا ټول یو سټیټمنټ د هدا پورې دا صحیح ده یو دمکی ته راکاون ته کې صحیح ده خو په دې کې سر ریئلټی نشته وجه دا ده چې دوی ټولو ته ځان ښکاري چې دوی جیل ته روان دي
د پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علی زرداری هاو د هغه خور فاریال تارپور پر ضد د جالی بینک اکاؤنٹونو مقدمه په 2013 کال د سپتمبر میاشت کې شوې وه په لومړي سر کې ګډه پلټنیزه کمیټه جوړه کړل شوې وه د پاکستان سپریم کورټ د جالی بینک اکاؤنٹونو مقدمه احتساب عدالت ته سپارلې ده او په هغه عدالت کې د دې مقدمې سماعت روان دي
مشال رادیو ته وګورئ د پخوانی فاټا د قدرتی افتونو مخنیوي ادارا چې فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټی نومیده د خیبر پختونخوا د ناورینونو مخنیوي ادارا کې زمکل شوې ده د پی ډی ایم ای ویان مشال رادیو ته ویلي چې د ایف ټی ایم ای ټول ملازمین به اوس په صوبایي ادارو کې کار کوي چې د قبایلي ضلعو د بې کوره کړل شوو خلکو کارونه به پر مخ وړي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نورو
دغه لړکی د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې اوس به په قبایلي ضلعو کې د بې ځایه شوي خلکو او د نورو آفتونو د نظم چارې د پی ډی ایم ای د سوري لاندې ترسره کیږي
دا ایف ډی ایم ای هم د محکمې ریلیف او د محکمې ریلیف کې د پی ډی ایم ای د امور لاندې دا محکم راغله او دغلته تدوی چې څومره بزنس او د آفاتو حواله سره هغه به اوس ټول پی ډی ایم ای کوي چې ایف ډی ایم ای خپل حیثیت ختم شو ما ورته وویل چې څنګه دا ټول په دغه کې زم شو نو دا اوس په قبایلي څومره د لیګ نږدې کې به پی ډی ایم ای کار کوي
لطیف الرحمن وای د ایف ڈی ایم ای ټول کارکونکو به په الحال په پی ڈی ایم ای کې ځای کول شي
چونکه د نن ای ڈی پی سکیم لاندې نو هغه به ستل موجود وي دا تر جون 2020 پورې به دا سټاف هم چلی د دې لپاره پی ڈی ایم ای لکه دغه 64 چې کوم ضروری اسامیان دي دا فاینانس ډیپارټمنټ لیکلي دي نو دغه افسرانو کمې ولا کپور کړی
د ایف ڈی ایم ای د ختمولو د سرکاري اعلامیې تر مخه سالور شپیتا نور ملازمین با د سرکاری ملازمینو د صوبایي طریقې کار لاندې د خیبر پختونخوا د پتونو د مخنیوي په صوبایي اداره کې په راروان یو کال کې برتی کول شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرتس او لنډو صفو 2013 15300 شپېته او 15555 کلو هرتس
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسلام آباد د برېښنا ادارې ترمنځ د بجلی په اړه یو تړون شوی دی د دغه تړون له مخې به خیبر پختونخوا خپله جوړه کړې بجلی د پاکستان د بجلی مرکزي ادارې ته ورکوي او په ځواب کې به صوبې ته هر کال 2 ارب روپۍ ورکول کیږي دا معلومات په یو حکومتي بیان کې ورکول شوي دي په دې اړه نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی د صوبې په تاریخ کې پاړو بزل د صوبې په خپل وسایلو پیدا شوی بجلی نېشنل ګریډ ته ورکول شي د کوم په وجبه صوبې ته د کال 2 ارب روپۍ ګټه ملاويږي د وزیر اعلی حوز نخ پوښي یو بیان تر مخه د خیبر پختونخوا د انرژي او توانایي د محکمې او د پاور ډیویژن اسلام آباد ترمنځ د یو معاهده تر مخه د صوبې 1.5 میگاواټ بجلی به کامی ګریډ ته ورکول ولشي او کچر صوبه اوغواړي نو دغه بدلی د خپل ضرورتو یا کمی پوره کولو لپاره په استعمال کې راوستي شي دا صوبه درې د بخنا پیدا کولو پروژې پیخور هایډرو پاور پروجیکټ سوابینا 13 میگاواټ دا رانولیا هایډرو پروجیکټ کوهستان 19 میگاواټ او دا درال خوړ هایډرو پاور پروجیکټ سواتنا 14 میگاواټ بجلی به نېشنل ګریډ ته ورکول شي دا دغه موعده واغلا پیخور کې د انګریزي ورسپانې ریاض دوزه وای
دی اگریمنت نه پس د پیهور چې کوم 18 یعنی 13 میگاواټ بجلی دا نو هغه به د هغه ځی مکمی سنتونو ته په ویلینګ چارجز باندې ملو شي. ویلینګ چارجز داسې او شی دی چې دغه ډیستریبیوشن کمپنیانی چې دی پیسکو دا این ٹی ڈی سی دی یا دغه پرچیزنګ ایجنسی دا نو دغه به دا 13 میگاواټ بجلی او بیا دغه سی ورپسې نور چې کوم راځي هغه به علی دا غینه بخپل چارجز د ٹرانسمیشن د ټیکس دا به ټکټ کوي او بیا به خپل میگاواټ چې کم دینو به صوبې ته ور کوي.
دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی په سوات موټر وې د تعمیراتي کار تیزول هم امر کړی دی او متعلقه محکمې ته ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به د وړوکي اختر وروسته دغه سړک باقاعده پرانستا کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو زو وزیرستان ته چرته چې د زینو هغو کسانو چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو پر څوکیو د کیدونکو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو په توګه کاغذونه جمع کړي دي غوښتنه کوي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته د انتخابات زیات نه ځنډول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړی و چې پکې یې د پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو جنرال نشستونه له 1400 څخه 40 ته او د قومي اسمبلی هغې له 1200 ته زیات کړی وو. دا قانون په داسې وخت کې منظور شو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وار له مخې اعلان کړی وو چې په قبایلی ضلعو کې به د جولای په 2 نیټه انتخابات وي. په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود نو.
په اسلام آباد کښې د قومي اسمبلی استاذ یو د پښتونخوا په صوبایي حکومت کښې د قبایلي ضلعو 14 نشستونو ته 8 نورو نشستونو ور زیاتولو بیل 4 ورځې مخکې منظور کړلې وي چې په وجه یې دلته د جولای د میاشتې د 2 نیټې انتخابي عمل کېدل نه کېدل په شک کښې پرېوتلې وي. په دغه باره کښې د حلقه پی کې 114 امیدوار سعید انور چاکومت دغه پریکړه لی اول کړی وای اوس ته روان انتخابی عمل نه ځنډوي.
113 نامو کاغذات جمع کړي دي او انشاءالله الیکشن لړاو کولو ته مې اراده شته. چونکه قبایل سره زیاتای شوی و په مردم شماری خانه شماری کښې دا وس چې کوم دې تا سیټي نه یوز شول دا ښه خبره ده. موږ سوچ ورسته کې چار اول کې اول په چار داوا چې قبایل ته 24 سیټي نه ورکړي شوي وای نو حلقه بندي هم شوي وای نن دغه د 2 جولای الیکشن برقرار پته شوی و. دغه اول یو فیصله وکړه وس بل فیصله کو وس امو به چې یو کاندیډیټ یا یو د وزیرستان سره لید لارین کی په هیڅ دغه ډیمانډ دی چې دغه د حلقه بندې په زر نظر وکړو د الیکشن دا ډېر نه ځنډوي. ټیک تو که 2 جولای بندې نه وي په 2 اگست ته وکړو خو دمره دی نه ځنډوي لکه د څرنګه کول یو نیم کول.
اډوکیټ ملک صلاح الدین زیاتوي چې د صوبایي نشستونو په زیاتول د قبایلي ضلعو اوسېدونکو ته غټه فایده ورسېده که انتخابي عمل وځنډېږي سودمن به وي تاوان به یې نه وي.
حکومت کې مو فیصله وکړه د میز په صوبایي اسمبلی شو نمائندگی دیش پورا سے سٹی نہ سلیر و سٹی نہ تیو ڈالا دا دی میز دی پورا ڈیرا دین ترقی سبب ہو گردی ویلے نہ حکومت تو ٹیم موکلی پدا سو سپیل میں اسی کرائی شکول ہو لگی پدر پورا ڈی لیمیٹیشن نوی حل کا بندے جڑی جی اور خلال چکن فائدہ ڈیرا جو تو دو ٹیم دا ہو لگی سپیل میں اسی خبر نہ دو کو صوبائی اسمبلی سے دی میز آو دو ڈبل سو مش کا بائل داتا پسنا گھر بندے گوری
پدا غا اول سر ما چ دی سولی وزیرستان الیکشن کمشنر اسیف خان خٹک نہ پشتنا وکڑا اگوی سو ویل وار وای زنه
فل حال کو لگا سو 99% فور الیکشن ختم ده کنا او صرف رسمی کاروائی پات د مت چینل پر نافسه کای او بیا با فارم ری پریزیڈنٹ سائن کای نو الیکشن کو تقریبا 99% ختم ده مطلب چ امکان کم ده کنا بہر حال من کو فل لگا سکروپی وغیرہ پروسس شروع ده
یا د دیوی چ د جولای د میاشت د 2 نه ته د انتخابی عمل د پارا پسولی وزیرستان کښې د حلقہ پی کے 114 او حلقہ پی کے 114 د پارا ټولو او 500 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. که دغه عمل منسوخ نه شه بیا به دلته 3,80,000 ووټرون د خپل ووټ حق استعمالوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په 10 بجو
تاندې هیلې
په یو نیمه بجا،
جمهوریت
په پاو کم دوه بجو،
د ځوانانو غږ
په دوه بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درې نیمو بجو،
پام کوه
په پاو کم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غاخناور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل امریکا څخه وستل شوي 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا نورس پړنې بیا د خپل سرچینو وښلي وایي دي چې وستل شوي اکثره هغه خلک دي چې د ویزو موده ختم شوې او بیا هم په امریکا کې پاتې دي. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبي صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج نن په دوهمه ورځ هم جاري ساتلی دی. نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یو چاودنه کې 40 کسان زخمي شوي دي. د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه دا چاودنه په یو بینک کې شوې ده او لومړني معلومات ښیي چې د ګیس سلینډر د چاودو له وجې رامنځته شوی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلۍ لخوا په خبر پښتونخوا سولهیي اسمبلۍ کې د قبایلي زیرلو لپاره د چوکیو زیاتېدو وروسته اوس د قبایلي زیرلو ټاکنې په خپل وخت کې دلته شک کې دي. د انتخابات د جمهوریت د رسنیو لپاره د انتخاباتو کمیشنر آصف خان نن مشال د ریډیو ته چې دا ټاکنې د جولای په دوهمه پلان شوې دي. د پاکستان حکومت د هغه الوتکو لپاره خپله فضا د مئی تر دیرشمې پورې د بندې ساتلو پرېکړه کړې چې هند ته ځي. پاکستان دا پرېکړه د فروری په میاشت کې تر هغه وروسته وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او اوس یې دا موده پسې غځولې ده. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود مخل نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي دوه پنجابي وګړي چې د داعش په سوار ډلې غړي دي د کورنۍ د درېو مېرمنو او نهو ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تسلیم شوي دي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حملې د حکم ورکولو تور پور کړی چې د سعودي د تیلو په ذخیرو شوی و او زموري د یمن حوثي یاغانو منلې. ایران په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په وروستیو کې ویلي چې د حوثیانو ملاتړ نه کوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت تورې پیسې سپینولو لپاره امنيستي سکیم اعلان کړي چې تر مخه یې هغه خلک چې اولسي عہده یې لرله او یا یې لري د هغوی نه علاوه هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د روان کال تر 30 جون پورې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. ورسپانه لیکي د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ د نهي په ورځ خبري غونډې ته وویل د دې سکیم مقصد دا نه دی چې ټیکس را جمع کړو او یا خلک ویرو، بلکې زموږ مقصد دا دی چې کاروباري طبقه دې ته حسو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي. ورسپانه لیکي په اصل کې دا سکیم درغلي جایزه ګرځولو لپاره یو حکمت عملی ده او د کرپشن نه پاکې ټولنې کومه خبره چې پاکستان تحریک انصاف کوله نو ښکاري داسې چې هغه صرف فوټونه اخستو لپاره وو. عمران خان له پکار دي چې خپل ایجنډې نه په شا کېدو وروستو د قام په وړاندې دا ومني چې په سیستم کې بدلون راوستل یې د وس نه بهر دي. دا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند به د تیر حکومتونو په امنيستي سکیم نیوکی کولی خو په خپل دوري حکومت کې ورته سکیم مخې ته راوړو. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت په امنيستي سکیم یو شمیر پوښتنې راپورته کیږي چې د لکشان بدلون وروستو په موجوده او د مسلم لیگ نن په تیر دوري حکومت کې راوړی شوی سکیم کې څه دومره فرق نشته، نو بیا ولې عمران خان به په تیر حکومت تنقید کولو؟ بل دا چې تیر کال په دې ورځو کې دا سکیم اعلان کړی شو نو دومره زر د بل سکیم اعلانولو څه ضرورت و؟ ورسپانه لیکي راپورونو تر مخه چې حکومت هیله چې د سکیم نه به 300 اربع روپۍ ترلاسه کړي کوم چې مشکل ښکاري، ځکه چې تیرو سکیمونو نه دومره پیسې نوې را جمع کړی شوي. نو حکومت له پکار دي چې نور د شان سکیمونو اعلانولو نه دې ډډه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزي بینک د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي ول چې راتلونکو 4 میاشتو کې به په ملک کې ګراني 1/2 کیږي. نن 9 میاشتې وروسته که د خوراکي شیانو د نرخونو جایزه واخیستې شي نو معلومیږي چې د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې 2 چنده اضافه شوی ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینه په غونډه کې گرانی کنټرولولو او ناجایزه منافخوري مخنیوي لپاره د یو میکانیزم په جوړولو، ارزان بازارونو او یوټیلیټي سټورونو کې د ضرورت د استعمال شیانو فراهمي یقیني جوړولو او په ارزان نرخ دوایان ترلاسه کولو منظوري ورکړې شوه. ورسپانه لیکي په وفاقي کابینه کې شوی فیصلې د ستاینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په غیر د سزن نه دې پرې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د شننکو هغه اندېښنې راخیستل شوې دي چې د ایران او امریکا د ممکنه جنگ له کبله یې څرګندوي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل اعلامیه کې د موبایل ټلیفونونو د سار د یو کمپیوټري پروګرام یا وایرس په اړه خبرداری ورکړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون بچانور.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک تاوتریخوالي هغې ته ورته حالات پیدا کړي چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د امریکا تر حمله لږه موده مخکې و. پر عراق د امریکا یرغل او د هغې په نتیجه کې د پیښې شوې تباهۍ له امله امریکا تر اوسه له سختو نیوکو سره مخامخ ده. لیکنه کاږي که امریکا له ایران سره هم په جګړه کې ښکېله شوه، نو پایلې به د عراق له هغې مختلفې او سنګینې وي. ایران له هغه حالته ډیر بدل دی چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د حملې پر وخت وو، ځکه نو لازمه ده چې ورباندې کېدونکي برید ته د ځواب ویلو طریقه به هم مختلفه وي. په 2003 زیږدیز کال کې د عراق آبادی 25 میلیونه وه. د ایران هغه بیا دا مهال 2.3 میلیونه ته رسیدلې. د ایران رقبه 15.91 لکه او د عراق هغه 1.68 لکه مربع میله ده. که د روایتي پوځي طاقت خبره شي نو ایران تر امریکا ډیر کمزور دی، خو دې هیواد په تیرو کلونو کې داسې ستراتیژۍ خپلې کړې چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو توان لري. لیکنه زیاتوي د ایران د میزایلو پروګرام ته هم په منځني ختیځ کې د یوه قوي هغه په سترګه کتل کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیسټ یو اعلامیه د رپورټونو په حواله وایي څېړنو ثابته کړې چې هغه موبایل ټلیفونونه چې واټساپ اپلیکیشن پکې ډاونلوډ شوي وي د یوه خاص کمپیوټري پروګرام یا وایرس له لارې څارل کېدای شي. څېړونکو ویلي دوی باوري دي چې دا کمپیوټري وایرس هغې بې ته ورته دی چې د لمنځه وړلو لپاره یې د ټولنیزو پیغامونو او اړیکو د دې شرکت واټساپ انجینرانو وار له مخه کار پیل کړی دی. د څېړونکو په خبره دا وایرس حتی هغه موبایل ټلیفونونو ته هم داخلېدای شي چې له کومو چې له نامعلومو شمېرو څخه زنګونو ته ځواب نه ویل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې اعلامیه زیاتوي که څه هم تر اوسه له یاد کمپیوټري وایرسه د اغېزمنو شوو موبایل فونونو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، زیات امکان دی چې دا مسله د خبریالانو ژوند او کار ستونزمن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بی پولې خبریالانو سازمان نن په یو لیکنه کې ویلي دي چې په ازبکستان کې د یو شمیر تړلو خبری ویبپاڼو د خلاصولو فیصله ډیره د ستاینې وړ ده، خو سازمان په ازبکي چارواکو غږ کړی چې هغه ویبسایټونه دې هم خلاص کړي چې لا هم بند دي، چې دا رنګ د آزادې خبریالۍ پر وړاندې موجوده خنډونه ختم شي. د بی پولو خبریالانو سازمان د لیکنې نورې برخې د اسرار عالم مومن نور.
د بیپولو خبریالانو سازمان د ازبکستان حکومت دا پریکړه ستایلی چې بلاخره یې د یو شمېر تړلو خبری ویبپاڼو د خلاصولو پریکړه وکړه. دا ویبپاڼې له اوږد وخت راهیسې تړل شوې، خو سازمان په ازبکي چارواکو غږ کړی چې هغه ویبسایټونه هم خلاص کړي چې لا هم بند دي، چې دا رنګ د آزادې خبریالۍ پر وړاندې موجود خنډونه له منځه ولاړ شي او په دغه هیواد کې له لسیزو راهیسې روانه ځپنه باندې پراخه بحثونه وشي. د مای په 11 په ازبکستان کې انټرنیټ کاروونکو د امریکا غږ، بی بی سی ازبک څنګه او ډویچه ویله په څیر خپلواکه خبری ویبپاڼو ته رسائی پیدا کړه. په دې کې زیاتره ویبپاڼې په مشرقي ښار اندیجان کې د 2015 کال له قتل عام وروسته بندې وې. د ازبکستان د اطلاعاتو مواصلاتو ایجنسۍ مشر دا اعلان هم وکړ چې د بی پوله خبریالانو د سازمان ویبپاڼه به په بشپړه توګه خلاصه کړل شي. د دې سازمان ویبپاڼه هم وخت نا وخت بندوي. همداراز د بشري حقونو د څار ادارې او بخري نړیوال سازمان ویبپاڼې به هم په مکمله توګه بحال شي. د بی پوله خبریالانو سازمان وایي چې لا هم د آزاد اروپا راډیو د ازبک څانګې په ګډون د یو شمېر رسنیو سایټونه بندي. د بی پوله خبریالانو د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا څنګه مشره د ازبکستان وروستي ګامونه ستایلي دي، خو نوموړي ویلي دي باید چې هغه به پاڼې هم خلاص کړل شي چې لا هم بند دي. نوموړي په ازبکي چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د رسنیو د بشپړې ازادۍ لپاره ټول اړین اصلاحات وکړي. نوموړی وایي باید چې په رسنیو لګېدلي هر قسمه بندیزونه لرې شي چې دا رنګ آزاد خبریالان په آزاده توګه خپل کار وکړي او په تیرو لسیزو کې ځپل شوو ته انصاف ملاو شي. په 2018 کال کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف تر مرګ وروسته په دې هیواد کې له رسنیو بندیزونه لرې کېدل پیل شوي. قید خبریالان چې ځونو ته پکې شاوخوا د 40 کالو د خیر سزا هم اورول شوې وه خوشې کړل شوي دي. همداراز ځینې رسنۍ اوس د درغلیو په څیر موضوعاتو باندې خبرې کولی شي، خو په رسنیو سنسرشپ یا بندیزونه او څارنه لا هم دوام لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له هغې وروسته چې خلیج فارس ته د امریکایي جنگی بیړیو د لیکت په اړه خبرونه خپاره شول، ایرانی وګړي د دوی پر هیواد د یوې بلې ممکنه جګړې د پیل له امله اندېښمن شوي دي. ایرانیو چارواکو بیا ویلي د ایران پر ضد هر رقم حملې ته به سخت ثواب وویل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې ورکړې چې تاسو ته مهمې برخې زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې امریکا پر ایران اقتصادي بندیزونه سخت کړي او د واشنگتن او تهران اړیکې تر پخوا ډېرې پیچلي شوي، د ایران وګړي د حالت له نږدې څاري او له امریکا سره د جګړې زیاتېدونکو امکاناتو اندېښمن کړي دي. د ایران عدالت د صدا په نوم یو اصلاح پاله مجله له دې کبله وتړله چې په خلیج فارس کې د امریکایي جنگي بیړیو عکسونه خپاره کړي ول. ایرانیو قدامت پسندو پر مجلې تور پورې کړل چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اداره کې د جنگ غوښتونکو په ګټه یې خبرونه او عکسونه خپاره کړي. امریکا د مې پر 15 په عراق کې میشتو خپلو یو شمېر کارمندانو ته د هغه هیواد د پریښودو امر وکړ او امریکایي دباو ته خبرداری ورکړ چې سیمې ته د سفر پر مهال د خپل امنیت له امله ډېر محتاط ووسی. ایرانیو چارواکو بیا په سیمه کې د امریکا پوځي حرکتونه د یوې نفسیاتي جګړې په نوم یاد کړي او ډاډ یې ښودلی چې د ایران پر ضد هر رقم حملې ته به سخت ځواب وویل شي. ایران 15 فعال پوځي اهلکاران او 2.5 نور هغه چې د ضرورت پر وخت کارولی شي لري، خو څېړونکي وایي ایران ته له دې کبله چې د امریکا پر ضد انټرنیټي عملیات کولی شي خپل د اوږد او لنډ واټن میزایل داغولی شي او دا چې د خلیج فارس او خلیج عمان ترمنځ د تجارتي بیړیو لار تړلی شي د یو خطرناک هیواد په توګه قتل کیږي. پر دې هر څه سربیره ایران کولی شي خپل لانجمن ایټمي فعالیتونه بیرته پیل کړي چې د کتونکو په خبره هدف یې د ایټم بم جوړولو صلاحیت ترلاسه کول دي. ډېری ایرانی وګړي د هیواد له عراق سره د جګړې خاطرې لري. دغه جنگ چې له 1980 تر 1988 زیږدیز کال دوام کړی و دواړو خواو ته یې ښارونه تباه کړي او لکونه خلک وژلي وو. په تهران کې یوې ښځې چې د دوو ماشومانو مور ده پر فیسبوک پاڼه لیکلي، ایرانیانو 4 کاله وړاندې له غربي نړۍ سره خپل اټومي لوازنامه د یوه ښه راتلونکي په هیله ولمانځله، خو نوموړي زیاته کړې دوی دا مهال تر بندیزونو لاندې سخت ژوند کوي او د یوې بلې ممکنه جګړې پیل اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ای پی خبری اجانس په یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې په بلوچستان کې بیلتون پالو وسلوالو ډلو په دا وروستیو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې پر وړاندې د ځانمرګو بریدونو او نوو ټیکونو استعمال پیل کړی دی. بلوچ بیلتون پالی وسلوالې ډلې د خالی په ورځ په گوادر کې په یو هوټل د برید ذمواري منلو سره چین ته خبرداری ورکړې چې په صوبه کې خپلې پروژې بندې کړي. د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناور.
اے ایف پی خبری ایجنس د کارپوهانو له خولې وای په پاکستان کې د چین لخوا پیل کړل شوی د سی پیک پروژه پر سو کې د بیلتون پالو وسلوالو د نوو فعالیتونو او تکتیکونو د استعمالولو هدف ګرځېدلې دي. په دې کې د ځانمرګو بریدونو استعمال هم شامل دی چې خای پر بیجینګ هم اغیز وکړي. ایجنس یې تازه مثال د پاکستان په گوادر ساحلي سیمه کې په پرل کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید یادوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې سره تړاو لري. سی پیک چې د چین د یوې پټې یو سړک نوښت برخه ده، خبای د چین غربي سیمه سنکیانګ له گوادر سره انخلول کیږي. خو اجانس د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې مسلې یادونه کوي چې د کلونو راهیسې د اسلامي فرقه ییز او له بیلتون پالو یاغیتوبونو سره مخامخ دي. د
خالی پورس په گوادر کې پر هوټل د برید زمواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه خسته بی ایل ای په خپل یو بیان کې چین ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان صوبه کې خپلې پروژې بندې کړي او د دوی په وینا د بلوچو په نسل کوشي کې د پاکستان مرسته نه کوي. د واشنگتن میشتې څېړنیزې ادارې ویلسن سینټر یو کارپو مایکل کوګلمن وایي بلوچ لیبریشن آرمی مخکې هم په پاکستان کې چینایان په نخښه کړي دي، خو نوې خبره پکې دا ځل د دغه ډلې خواهش او صلاحیت دی چې غټ چینایي هدفونه په نخښه کړي. تیر کال په کراچۍ کې د بیجنګ پر کونسلګری د حملې ذمواري هم یادې بلتون پالې وسلوالې ډلې منلې وه. اژانس لیکي په بلوچستان کې بلتون پالې ډلې د اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ او پر وسایلو د منصفانه اختیار لرلو مطالبه کوي. اژانس لیکي د پاکستان پوست د کلونو راهیسې په بلتون پال یاغیتوب د کابو موندلو کوشش کوي. بل طرف ته پوست په داروستو کې د چینایي پروژې د تحفظ لپاره هم کلک دریس خپل کړی دی چې ورسره په بلوچو کې منفي احساسات سیوا شوي دي. اژانس وایي دواړو خواو ته د سختې نتیجه د بلوچو بلتون پالو لخوا د ځانمرګو بریدونو د استعمال په شکل کې تر سترګو کیږي چې په کراچۍ کې د چین کونسلګری باندې برید یې مثال دی. اژانس د کمپرس سیاستوال جان محمد بولیدی لخلی وایي په داسې حالاتو کې چې اوس د چینایانو په موجودګۍ کې بلوچ بلتون پالو ته نړیواله توجه ملاویږي، دوی دا د ځان لپاره یوازینۍ لاره ګڼي. بولیدی وویل د چینایانو خلاف د دوی غوسه رښتینې او زیاته ده، خو بیا هم د ای اف پی د لیکنې تر مخه دغه بلتون پال خپل تر ټولو غټ دښمن د پاکستان ریاست ګڼي. کارپوهان خبرداری ورکوي تر څو چې د دغو ډلو تحفظاتو ته پام نه وي شوی، تر هغې به د نامعلومې مودې پورې د وړې کچې دغه یاغیتوب جاري وي. اژانس وایي دا به کتل وي چې د دغو ګواښونو پر وړاندې به چین څه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې؟
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
اوریدونکو د افغانستان ولسی جرګې فرنګي کمیشن وجل شوی سلاکاری مینا منګل پلار د کورنۍ او د نورو غړو د امنیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالب جان د مې پر سوار لسمه نیټه رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې مشکوکه قاتلین به ښایي ان د کورنۍ ماشومان هم پرې نږدي. د رویټرز ایجنسی راپور زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیشن سلاکار او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکي مینا منګل د مې پر 15مه د وژل کېدو 15 ورځې پوره شوې. د هغې په کور کې لا هم غم دی، خو د غم سربېره د مینا منګل پلار طالب جان سره اوس ویره ده چې د لور تر بایللو وروسته د کورنۍ د نورو غړو امنیت له ګواښ سره مخ دی.
ما هم
زما ټوله کورنۍ له ګواښ سره مخامخ ده. زه سل په سل باور یم چې مشکوکه کس به زما له ټولې کورنۍ سره هم هغه څه وکړي لکه چې له مینې سره کړي وو. ان هغه به زموږ ماشومان هم پرې نږدي.
مینا منګل د مې پر 11مه نیټه په کابل کې دوو نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې وه. کله چې ورور د مینا منګل د وژنې خبر د هغې مور انیسې ته ورکړ، نو د هغې په وینا له غمه د زړه حرکت وروسو.
مزور خطای فشارم بلند شد، قلبم بستاد شدن بود، پایمم چی می پایم رفتم داداش نا
زما د وینې فشار زیات شو او زړه مې تقریبا پوتری دو. په ما کې هیڅ طاقت نه، زه تشناب ته لاړم چې دومره طاقت ومم چې هسپتال ته دتلو جوګه شم. زه چې هسپتال ته ورسیدم نو زما زوی شو کې پغې کیونی ولم او وی ویل همت وکړه جاړما مینا شهید شوه ده.
د مینا منګل پلار طالب جان د لور د مارک تور د هغې پر پخوانی خاوند لګوي چې د ده په وینا تر اوږدې قضایي او دوسیې وروسته ورڅخه طلاق اخیستی و، خو حکومت لا هم په رسمي توګه نه څوک تورن کړی او نه هم د وژنې په تړاو څوک نیولی دی. البته وایي چې د مشکوکو قاتلونو د نیولو هڅې دوام لري.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، یو غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پختونخوا کې له 15 جمعه وروسته یوازې 10% جنکۍ وړاندې تعلیم حاصلوي. دا خبره بلو وینس کړی د دغه ادارې دا هم ویل دي چې د دې وجه د جنکو لپاره د سکول نشټوالی یا د شتو سکولونو د کورونا لریواله دي. خو د سوبې د تعلیم سلاکار وایي چې دا ستونزه به حل کړي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د یاد تنظیم مشر قمر نسیم په پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل
مونږ دا ګورو چې د جنکو یو لوی تعداد چې کم دی نو هغه ریټین نکړلې شي. مثلا پرایمري تعلیم خو کی خو چې کله سیکنډري او هایر طرف ته جنو ډراپ آؤٹ ډیر زیات شي. د سرکاري رپورټونو مطابق 42% صرف داسې جنکې دي چې هغه سیکنډري ته لاړ شي او بیا په هغه کې صرف 10% داسې دي چې سیکنډري ایجوکیشن چې کم دی نو کمپلیټ کړلې شي. چې څنګه څنګه جنکې لوی شي نو ډراپ آؤٹ ډیر زیات راشي. په دې کې مختلف وجوهات دي. مثلا غربت د یو لوی سیکیورٹی چکم دا یو وجہ دا سیکنڈری سکولونو تعداد چکم دے غډیر زیات کم دے.
دا جنکو دا تعلیم لپاره هلې ځلې کونکي جنت محب کاکا خیل وکیل وای چې جنکو ته په ټولنه کې دا غربت نه علاوه نور هم یو شمیر کلتوري ستونزې وي.
حکومت چلو کی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی مور پلار بدسی چاہیے غربت دے الکان بس گٹ گئی جنہیں کیسے دپا رو لی گئی جنہیں کور کے بس کار گئی نام گٹا بچا
معشمان کارکن کے عمران ٹکروائی په صبح کې چکم ماشومان د سکولونو بهر دي هغه کې هم غټه شمیره د جنکو ماشومان ده.
ګور اتلس لکه ماشومان یادې د سرکاري اعدادو شمار شې لکه دا سکولون نه سکول ټلو په عمر کې بهر دي پای کې وایي چې شپېتو نو والے سلور شپېتو پورې ماشومان جنکې چې دین د سکولونو نه بعد دي.
ولې پدې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی محمود خان مشیر جو الله بنگش نه پښتنو کړه نو هغه د جنکو د تعلیم د ستونزې اومنلې او یې ویل
سائڈ کو مون اور ہائر سیکنڈری کے تاسو خبر بالکل صحیح ہے نوغي تلیر لیر نه بیا کومه سنا کې وینو اپ تر دې نشي بیر پر اوس مو ایکسلریټډ لرن پروگرام هغه مو اوس دېل شولې دا پر اوس کې مو دا پروگرام دې سره کوم مشما کوم لیر تر سی نو ویتا د ترانسپورت فیسیلیټیز او نور دې فیسیلیټیز او تر کوتا وی نه دا ایجوکیشن سره تاسو وی کنټینیو سټی
بل خو د مدني ټولنې د غړي دا هم وای چرتیرو سلورو پنځو کلونو راسي هر کال خیبر پښتونخوا تعلیم محکمه خپل پورا بجٹ په لګولو کې هم ناکام شوی دی او د اربونو روپو پنګو باندې د لګولو میاد ختمې دوه لوجه همدا سه واپس شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر روزه کې مونږ درته له روزې سره په تړلو موضوعات او د دینی عالمانو نظر راوړو. هم په دې لړۍ کې نن راځو د برخې ته چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه تر 30 ساعتونو پورې وي هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مو د مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نه پوښتلې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نه ورسته زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندناوی ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 9 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسېږي او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومبی خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 30 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت امدا حکم ورکی چې اوسړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدی او که لنډی. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې. نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغې کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي. نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې، هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي. او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم هملته تیره کړي او رخصتي هم هملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نو دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په هره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلاند ویل امریکا څخه وصل شوي 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلي دي. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبې صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج ته نن په دوهمه ورځ هم دوام ورکړی و. نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یوه چاودنه کې شل کسان زخمي شوي. د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه د لومړني معلومات ښیي چې چاودنه د ګیس سلنډر د چاودېدو له وجې رامنځته شوې ده. خو لا هم چارواکو د چاودنې د کره سبب په اړه معلومات نه دي ورکړي. په کابل کې د امریکایي سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ټاکنو کمیشن لخوا د پارلمان لپاره د کابل ولایت د رایو پایلو اعلان وسی او ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمیشن د 1 سپتمبر په میاشت کې کیدونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. د پاکستان حکومت دغه الوتکو لپاره خپله فضا د مې تر دېرشمې پورې د بند ساتلو پریکړه کړې چې هند ته ځي. د پاکستان هوانه وردۍ ادارې وایم مصطفی بیگ نے رویټرز خبري اژانس ته ویلي تر دغې تاریخ وروسته به بیا فیصله کیږي چې هوایي لار همداسې تړلې پاتې شي او که پرانیزي. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود میخیل نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوه پنجابي وګړي چې د داعش وسلوالې ډلې غړي دي د کورنۍ د درېو مېرمنو او نهو ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته په چین ولسوالۍ کې تسلیم شوي دي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حملې د حکم ورکولو تور پور کړی چې د سعودي د تیلو په ذخیرو شوی و او زموري د یمن حوثي یاګانو ومنله. د سعودي دفاع مرستیال وزیر خالد بن سلمان د مئی په شپاړسمه په ټویټر دغه خبره لیکلې ده. ایران تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په پخوا وختونو کې د حوثیانو ملاتړ له منلو انکار کړی.
د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان د بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم بردی سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ ډاړه خی د خدای پامان او وختونه په خیر.